درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ منځنی ختیځ ته څلور ورځنی سفر د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه پیل کړ. دا د ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لومړنی رسمي بهرنی سفر دی. بن سلمان په ریاض کې ترامپ ته د دودیزې قهوې مراسم برابر کړل، وروسته په رسمي ماښامنۍ مېلمستیا کې هم ګډون کوي. ترامپ به د امریکا او سعودي د پانګونې په کانفرانس کې ګډون وکوي او د خلیج د همکارۍ شورا له غړو سره به وویني. په دې سفر کې د امریکا او سعودي ترمنځ د مصنوعي ځیرکتیا، انرژي او وسلو د پلور په برخو کې د ځینو هوکړو تمه کیږي. هغه به له عربي چارواکو سره د ایران د اتمي پروګرام، د غزې د جګړې، د تیلو د بایو او پانګونو په اړه وغږیږي شي. کینیایی رسنۍ وایي چې د نایروبی یوې محکمې د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني مرستیال ظاهر قدیر د سپارلو حکم تایید کړی دی. د کینیا د څارنوالۍ دفتر د می په 14مه یعنی نن سه شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې محکمې امریکا ته د دغه افغان د سپارلو حکم د څارنوالۍ د سلاکار ویکتور او ویتی په غوښتنه کړی. او وی تی محکمې ته ویلي هغه تورونه چې ظاهر قدیر پرې تورن دی چې پکې د نشه یي توکو قاچاق او د وسلو او چاودیدونکو توکو لرل شامل دي، د کینیا د قانون له مخې هم جرم بلل کیږي. نو له همدې عمله باید نوموړی امریکا ته وسپارل شي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال ظاهر قدیر د اپریل په 14مه له قطر نایروبی ته تر رسیدو شپږ ورځې وروسته د کینیا د پولیسو لخوا ونیول شو. د ظاهر قدیر د کورنۍ یو شمېر غړیو په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی څخه هم د مرستې غوښتنه کړې وه. څو په کینیا کې د ظاهر قدیر د نیول کېدو وروسته امریکا ته د سپارل کېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکوي چې متقی د همکارۍ ډاډ ورکړی و. د ظاهر قدیر کورنۍ او د کینیا محکمې ته په سپارل شویو اسنادو کې په خپله قدیر پر د لګېدلي تورونه بې بنسټه بللي او هغې د ده د سیاسي دښمنانو لخوا توطیه بللې ده. او چا وایي چې د بودیجې د کموالي له امله په افغانستان کې د مرستو لومړیتوبونه بدل شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږې دفتر اوچا د سه شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له بودیجوي اندېښنو سره سره دا مهال یوازې 2.5 میلیونه افغانان د دې ادارې د مرستو په لومړیتوب کې شامل دي. تر دې مخکې اوچا ویلي وو چې څه کم 1.5 میلیونه اړمن افغانان د بشري مرستو تر پوښښ لاندې راوستلی شي. اوچا زیاتوي د روان میلادي کال په اوږدو کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 3.5 میلیونه ته رسیږي. او تر سلو زیات افغان کډوال د پاکستان له زندانونو تر خوشي کې دوروسته افغانستان ته استول شوی دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هغه 119 افغان کډوال چې په پاکستان کې زنداني وو له خوشي کې دوروسته افغانستان ته ورستانه شوی دي. دغه وزارت د سه شنبه پر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي یاد کډوال له وی ورځې تر 15 ورځو پورې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې زنداني وو. زمو شخله آزادی رادیو اوري. په امریکا کې د افغان پناهغښتونکو د خوندیتوب د پروګرام په پای ته رسیدو یو شمېر امریکا میشتي افغانان اندېښمن دي.
دلته امریکا ته راغلو دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه وطن کې مو ژوند له خطر سره مخ دی.
د خواله رسنیو ځینې کارونکي وایي د ټولنیزو شبکو په اړه د طالبانو تازه پریکړه د دوی د بیان د ازادي مخه نیسي. د روسیې کازان نن دغه هیواد او اسلامي هیوادونو د غونډې کوربه دی.
د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو له دکاته کېدای شي چې مفید تمام شي.
د روسیې او طالبانو اړیکو ته په یو مفصل راپور کې کتنه هم کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کورنی امنیت وزارت په متحده ایالاتونو کې د زرګونو افغان پناهغښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب یا ټی پی ایس پروګرام د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستی نوم په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانان د موقتی خوندیتوب وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د افغان ایوک په نوم د یوې امریکایي ادارې د معلوماتو له مخې د مهال شاوخوا ول زر افغان وګړي په امریکا کې د موقتی خوندۍ وضعیت تر پوشش لاندې دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګون افغان پناه غوښتونکو موقتی خوندۍ وضعیت یا ټی پی ایس پروګرام به روان مئی په شلمه پایته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 12 څخه عملی شي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستینوم پرون دوشنبه د مئی 12 په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزول او د افغانانو د موقتی خوندۍ وضعیت د ساتلو لپاره لازم شلایت نه لري. د موقتی خوندۍ وضعیت پروګرام یا ټی پی ایس د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. په بیان کې د امریکا د کورنی امنیت د وزیر له قوله ویل شوی چې د موقتی خوندۍ وضعیت لغوه کول د متحده ایالاتو د ملي ګټو سره سمون لري. په دوام کې ویل شوی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اسناد ښیي چې ځینې کسان د درغلې د مخ خوندیتوب او د امریکا د ملي امنیت د ګواښ له امله تر څېړنې لاندې نیول شوی. که څه هم د امریکا کورنی امنیت وزارت ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او دا هیواد اقتصادي ثبات مومي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللې. ویلي و چې طالبان لا هم د تیر حکومت له سرتیرو او ملکی کارکوونکو سره غچ اخیستونکی چلند کوي. په امریکا کې میشت یو شمېر افغانان هم چالته لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی. وایي په افغانستان کې نسبي امنیت شته خو د دوی په خبره دایمي نه دی. د امریکا په ټیکزاس ایالت کې میشت دی وی څلور کسیز کورنۍ مشر چې په افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکمنې دوه وروسته ل خپل کورنۍ سره غه هواد تکړوال شوه د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل.
د امریکا حکومت چې کوم اعلان وکړ چې د موقتی خوندۍ وضعیت نور پای ته رسوي، د افغانانو لپاره شخصا زما لپاره ډیر د خوشحالۍ خبره ده. صحیح ده یو څه ناڅه نسبي ثبات هغه به وي، خو ولیکن مشکلات ډیر جدي. چا چې په تېر نظام کې په مختلفو حدو کې کار کړی هغه له مشکلاتو سره مخامخ دي. هغې بندیان کېږي، حتی د وژنې غشته دي.
په امریکا کې یو بل میشت افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او په اړه نور معلومات تخپاره شي او نږدې څلور کاله کېږي چې هغه هیواد کې میشوي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت سخت اندېښمن کړی او دا چې که افغانستان ته استول کېږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي.
د سر خوندیتوب لپاره دلته امریکا ته راغلو دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه وطن کې مو ژوند له خطر سره مخ دی او له دې ځایه هم د ډیپورټ ګواښ دی. دوی غواړي د دې ځینه مونږ ډیپورټ کړي، ژوند هم هلته افغانستان کې له خطر سره مخ کېږي.
د افغان ایواک په نوم د یوې امریکایي ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 12,000 افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی. د دې ادارې مشر شانون ډایور په یو بیان کې چې د مئی په 12 په خپل ایکسپانه خپور کړي ویلي چې د افغانستان لپاره د موقتی خوندۍ وضعیت د لغوه کولو پریکړه پر حقیقت نه بلکې پر سیاسي بنسټ شوې ده. نوموړي ویلي چې افغانستان لا هم د طالبانو تر واک لاندې دی او هلته د پناه غوښتنې هیڅ کوم فعال سیستم نشته، او دا چې په هغه هیواد کې لا هم هدفي وژنې، خپل سری نیونې او پراخه بشري سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو لګکیو په وړاندې روانې دي. د افغاني واک مشر ویلي چې د امریکا حکومت هغه څه چې نن تر سره کړي په وینا یې له هغه کسانو سره خیانت دی چې د امریکا لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړ، په امریکا کې نوی ژوند پیل کړ او زموږ پر ژمنو یې باور کړی و. د امریکا مخکینی ادارې د 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوی وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 20 څخه د 2025 کال د مئی تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته له هغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 23,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 10,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساته.
د خواله رسنۍ یو شمیر کارونکو مدني فعالانو په دې اندېښنه ښکاره کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له هغې پرېکړې څخه به ناوړه استفاده وشي چې د ټولنیزو رسنیو نامشرو او غیر اخلاقي کارولو په اړه کړې ده. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له دې لارې خلک سانسورولو ته اړ باسي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې د دې شبکو نامشروع او غیر اخلاقي کارولو له امله به له قانوني چلند سره مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمیر افغانانو خبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادعا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو تکل لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
په یو میخوانم یار که برخلاف شان گپ بزنم و را پرتن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک تو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن.
دوی غواړي هر څوک چې په خلاف خبرې وکړي زندان ته واچوي. ملګری مې شته چې محاکمه شوي، هغه کسان چې فیسبوک واتساپ او یا تویتر یې درلوده یا یې لینک کول، دوی نیولی او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کیږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نکړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرداري نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی، بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم اعتقاد بگیریم د شبکه اجتماعي د رسنیو،
که موږ وغواړو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو، نو باید د همدې خواله رسنیو له لارې وکړو. که زمون فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسي، دا ډیره د شرم خبره ده او زمون د هیواد د بیان ازادي ته زیان رسوي. هغوی غواړي چې د بیان ازادي وځپي.
د غخاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي، او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکری او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبر کړای ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفاده د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پاڼو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیه ته د زیان رسولو لپاره تعصب، سپکاوی، فکری او اخلاقي انحرافاتو ته زمينه برابر کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن په کازان کې د روسیا او اسلامي نړۍ شپاره سم غونډه جوړیږي. په دې ناسته کې د نړۍ د غنو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان د طالبانو د حکومت جګپوري چارواکي هم ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دوه سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د بیلابیلو ادارو یو پلاوی ګډون وکوي او د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون ناسته هم وشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزی ښار کازان نن سه شنبه د می دیر لسمه کازان فورم په نوم د روسیې او اسلامي نړۍ په نوم غونډې د شپاړسم پړاو کوربا دی چې د طالبانو حکومت کې د ځینو سرچینو په خبره ځینې طالب چارواکي ورغلي او ځینې ور روان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې دوه په خبرو سرچینو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د اقتصاد او ترانسپورت وزارتونو سرپرستان نورالدین عزیزی او حمیدالله اخونزاده په ګډون له بیلابیلو ادارو یو لوړ پوړی پلاوی ګډون وکړي. د یوې سرچینې په خبره د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وسي. بلې سرچینې زیاته کړه چې د دې پلاوی د تاګ لپاره یوه چارتر الوتکه هم پلان شوی او په خبره یې دا پلاوی به په مختلفو نیټو ناستو او موضوعاتو خبرې وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې هم د دوشنبه په ورځ د مې په 12مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د کازان ناسته کې د ګډون په موخه روسیې ته سفر کړی او په ټکو یې نوموړی به د غونډه کې له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د تخنیکي او مسلکي همکاریو د پیاوړتیا پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې پخواني ډیپلوماتان او د نړیوالو چارو پوهان دا ډول ناستې د افغانستان اوسنیو سیاسي په ځانګړې توګه اقتصادي حالاتو ته په کتو ښه فرصت بولي، خو ټینګار کوي چې طالبان باید له دې ناستو د موثر استفادې لپاره مهم او قوي پلانونه ولري. له دې ډلې په روسیا کې د افغانستان پخواني سفیر او د چارو شنون کې غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
میتوب او مسئولیت لا ترلاسه کړی نه دی، خو بیا هم د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو لیدکاته اړینه ده. دا د افغانستان اقتصادي اجتماعي رغونې لپاره کېدای شي چې مفید تمام شي، کما دا ده چې دغسې کتنې یوازې پروتوکولي بڼه ونه لري. اوسني د فکتو چارواکي سره د ټولو مشکلاتو افغانستان خلکو څخه یې پوره مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. بیا هم د افغانستان او د روسیې د دولتونو په منځ کې باید اقتصادي راکړه ورکړه ډېره ټینګه شي، هر اړخیزه شي.
د اقتصادي چارو پوه ازرق شافزي هم ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان تیر اقتصادي او سوداګریزو اړیکو تاریخ ته په کتو یا د ناسته مهمه او ګټوره تمامېدای شي.
د کازان غونډه همیشه روسیې او د هغه متحدینو لپاره یو مهم غونډه ده. سوداګري معمولا د ګاونډي هیوادونو سره همدارنګه په منطقه کې ګټوره ده، ځکه چې لاره لنډه ده او لګښتونه کمیږي. روسان هم اوس غواړي چې په منطقه کې افغاني مناسبات هیا کړي. ځینې موانی شته، مثلا افغانستان حکومت روس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اما په هر صورت دوه اړخیز هیوادونه کولی شي چې یو بل سره مناسبات ولري.
د په داسې حال کې ده چې ځینې روسي رسنۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله ویلي چې مسکو به د نړیوال سخت وضعیت سربیره له اسلامي هیوادونو سره خپلو ګټورو همکاریو ته دوام ورکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ شپاړسم پړاو ناستې کډونوالو ته د خراغلاس په پار خبر کړي پیغام کې کړي دي. د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ یا د نړیواله غونډه د می په 12مه پایل او د دې میاشتې تر 13مه به دوام وکړي. کازان فورم نړیوال اقتصادي غونډه ده چې هر کال د روسیې په قربتوب د اکثرو آسیایي په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ سازمان غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا په هدف جوړیږي.
د روسیا او اسلامي نړۍ د شپاړسمې غونډې په اړه مو راپور واورید. دې فورم ته د طالبانو جګپوري چارواکي وربلل شوي دي. د روسیا او طالبانو د اړیکو په اړه یو مفصل راپور لرو چې لنډې خبرتیا وروسته در اورو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو خبرونه په ټولنیزو شبکو کې هم تعقیبولای شي، فیسبوک، ټویټر یا ایکس پانه، او همدارس یوټیوب کې هم زموږ خبرونه اوریدای شي. مخکې مو واوریدل چې نن په کازان کې د روسیا او اسلامي نړۍ شپاړسمه غونډه یا فورم دایریږي. په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو د استازو او چارواکو ترڅنګ له افغانستان د طالبانو د حکومت جګپوړو چارواکو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې ټاکل شوې د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی در پمشي د بیلا بیلو ادارو یو پلاوی ګډون وکړی او د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون ناسته هم جوړ شي. د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکې په روسیو کلونو کې په غوړې دودي د ځینو کتونکو په باور له 2014 کال راهیسې د روسیې او طالبانو تماسونه پیل شوې دي، او اوس دومره نږدې شوې چې دې ته لار هواره کړې ده چې مسکو ممکن په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت وپیژني. د دغو شور اوابطو علت څه دی؟ په دې تحلیلي مطلب کې اورو چې احمد شبر چمتو کړی دی.
په کابل کې د طالبانو له واکمن رژیم سره د مسکو اړیکې له دښمنۍ په دوستۍ بدل شوې دي. د روسي ستر محکمې د اپریل په 14 طالبان وروسته له 22 کلونو د ترهګرو له لیست څخه بهر کړل، او بیا یې وویل چې طالبان مسکو ته سفیر استولی شي. په مسکو کې د افغانستان سفارت په 2022 کال کې طالبانو ته وسپارل شو، خو د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلی وو چې تر هغه د طالبانو سفیر ته د کار اجازه نه ورکوي چې د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه پیژندل. اوس روسیې له دې شرط پښه شوې ده. د اپریل په دروښتمه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې مسکو د طالبانو ډیپلوماټیک ماموریت د سفیر کچتل ور کړی دی. البته تر دې دمه د نورو هیوادونو په څیر روسیې طالبان په رسمیت نه پیژندلې، خو افغان ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په مسکو کې ژوند کړی او د روسیې له حالاتو سره ډیر آشنا دی، په دې باور دی چې روسیې په کابل کې اوسنی واکمنان یو ډول په رسمیت پیژندلې دي.
روسیا په حقیقت کې طالبان په رسمیت پیژندل دي. روسیا یوازنی هیواد دی چې طالبان ورسره نږدې اړیکې لري، او دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهم دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دي.
روسیا له طالبانو سره له پیل سره اړیکې نه لرل. په نویمو میلادي کلونو کې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالفه وسلواله ډلې سره ښه اړیکې لرل، او افغاني هم روسیه کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس پاره شي. کله چې په 2020 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ، او بیا وروسته د طالبانو وسلوالو د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې تودې کړې، د دې سربېره چې مسکو د لویدیز د ګټو سره په ټکر کې وو، په طالبانو یې اعتماد نه کاوه چې ورسره نشتې شي. خو د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب په دې نظر دی چې د 2014 کال په اپریل کې چې کله طالبانو د روسیې د ایم ای اته هلیکوپټر یو پیلوټ وروسته لدی ونیو چې د خرابې هوا له امله الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه، اړیکو ته لار پرانستل شو.
که دغه اړیکو ته وګورو، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست، او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې، او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پاول پیټریونکو هغه 2014 کې خوشی شو، او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو.
روسیې څو کاله وروسته تر دې پیښې، یعنی د 2013 کال په نومبر کې په مسکو کې غونډه جوړه کړه، چې په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو استازي له نورو افغان سیاستوالو سره مخامخ خبرو ته کښېناستل. تر یو کال په لنډه موده کې د 2019 کال په فبروري کې مسکو یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوالو، جهادي مشرانو او طالبانو ته بلنه ورکړه چې خبرې سره وکړي. په دې غونډه کې چې د هغه وخت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د جمهوریت نظام استازو برخه نه واخیسته، د افغانستان پر انتخاباتو او د شوزو پر حقونو بحثونه وشول. دوه کال وروسته تر دې مسکو په بل غونډه کې د دې زمينه مساعده کړه چې د طالبانو استازي د کوربه هیواد امریکا، چین او پاکستان له استازو سره همدارس د افغانستان د جمهوریت نظام له استازو سره په یو غونډه کې راغونډ کړي. د دې غونډې هدف دا بلل شوی وو چې د دوحې د سولې د بهیر ملاتړ وشي. تاریخ پوه او د سیاسي چارو کتونکو شاه سوار سنگروال په دې باور دی چې کله د 2020 کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د همدې کال په سپتمبر کې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې شروع شول، د مسکو او طالبانو اړیکې علني شول.
کله چې د دوحه خبرې پیل شوې دلته نو بیا د هیڅ څرګند شو چې روسیا د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري، حتی دا اړیکې تدریب لري چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي.
کله چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، روسانو له دوی سره دغه روابط وساتل. د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وای
د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبانو د واکمنۍ دو سره سم رامنځته شوی. په مغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نوع تعامل کړو.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نورو اکثرو هیوادو په کابل کې خپل سفارتونه وتړل، خو د روسیا او طالبانو اړیکې حتی د 2022 کال د سپتمبر له 15مه وروسته چې د دوی د سفارت مخې ته ځان مرګی برید وشو، د روسي ډیپلوماټان پکې ووژل شول، خړ پړ نه شول او سفارت یې پرانیستی پاتې شو. د دې برید مسؤلیت د خراسان څنګه منلی و؟ هغه څنګه چې روسیا ورته اندېښمنه ده او داسې انګیري چې دا ډله به په منځنۍ اسیا کې نفوذ وکړي او د روسیې امنیت ته به ګواښ متوجه کړي. همدې ډلې پروسه شکل د مارچ په 22مه مسکو ته چیرمه د کاراکاس په نوم د کنسرت پر حال برید وکړ چې شاوخوا 1550 کسان یې ووژل. د خراسان څنګه هغه ترهګره ډله ده چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې طالبانو ته په افغانستان کې سرخوږی جوړ کړی دی، چې په دې حساب دا ډله هم د روسي او هم د طالبانو مخالفه ګڼل کیږي. روسانو په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو د استازو په ګډون یو شمیر غونډې جوړې کړې دي چې په هغه کې تر ډیره تمرکز د داعش لوري تشته ګواښونو راڅرخېده. دغه غونډو ته د منځنۍ اسیا د هیوادونو، ایران، چین او پاکستان استازي هم وخت په وخت وربللې دي. خو یو بل څه چې روسانو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم اندېښنه ورته لرلې ده هغه مخدر مواد دي. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په دوهمه اونۍ د روسي د ولسمشر ویان دیمتر پسکوف په مسکو کې خبري غونډه ته وویل. دی وايي له هم د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې یو جدي ستونزه شته. البته د ګډو ګټو له هیوادو سره به دا مسله په دقت وڅاري چې په دې برخه کې څه پرمختګ رامنځته کیږي. د روسانو لدی اندیشنی تقریبا اتم یشت وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت ممنوع کړ. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې لا هم په افغانستان کې یو شمېر پسکران کوکنار کوي. ژورنالیست او د روسي د چارو کارپو فاروق فرداوی چې د مخدر موادو مشکل په خپل روسانو او د منځنۍ اسیا د جنو هیوادونو اتباو جوړ کړی دی.
امریکا له افغانستان اوته ده، اما د روسیې اندېښنه له مرکزی آسیا یا جنوبی سرحداتونه لا هم په شدت کې ده. روسیه غواړي د سیمې نه د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي، خو په دې کې د روسیې هڅه به ناکامه وي، ځکه چې روسیه له داخلي او آسیایي توطئې سره په دې برخه کې مخ دی. په دې معنی چې افغانان د مخدره موادو قاچاقچیان نه دي، د مخدره موادو قاچاقچیان په خپله تاجکستانیان او ازبکستانیان دي چې د روسیې د ارګانونو په همکارۍ تر مسکو رسوي.
د روسانو او طالبانو ډیپلوماتیک روابط په تیرو څکم 4 کلونو کې ورو ورو زیات شوي دي. روسا شکل د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او د روسي د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو ویل دي چې د طالبانو استازي به هم د مسکو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا درې ورځنی غونډه د می په 22مه د روسي په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 1500 وادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسي تاس اژانس شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوپ ورکوي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د روسي اړیکې د دې سبب شوي دي چې په منځنۍ اسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. او ریوټرز اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې مسکو غواړي چې له طالبانو سره د دوی نږدې اړیکې دې ته زمينه برابر کړي چې د جنوبي اسیا خواته هم خپل نفوذ پسې وغځوي. روسي د 2022 کال په سپتمبر کې له طالبانو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل چې افغانستان ته تیل، ګاز او غنم صادر کړي. روسیا د خپل ستراتیژیکو ګټو په خاطر د طالبانو له لوري په افغانستان کې د شوزو د حقونو د نقص مسله نه راپورته کوي. بل لور ته روسیا لا هم د اندیشنه لري چې لویدیز په افغانستان ته مخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل په 28 د ازبکستان له سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې لویدیز فعال هڅه کوي چې بیرته افغان لوبي ته داخل شي. خو د په وینا روسیا پر دې تر هغه اعتراض نه لري چې دغه هڅې عادلانه وي او پټ اهداف یې شاته نیوي پراته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلال رام گرانوز دکون کو چی ټول بجو روغ او صحت مند وو سی. ز ستاسو شون کی یو زلبیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست شرغ واست وای. گرانوز دکون کو هلال رام چی دل واست تر ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړی. زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیل تر 15 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې د مالیکولونو ترمنځ او د هغوی د محلولونو د ذراتو ترمنځ ټکر او د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ولوستل، چې د ټکرونو په شمیر کې موږ او تاسو ویل چې د هغوی شمیر چې د هغوی د تعامل کوونکو چټکتیا د تعامل کوونکو ذرات ترمنځ هغوی د ټکرونو شمیر په فی واحد کې په وخت د پخ په پام کې نیولو سره د دې د تعامل په چټکتیا باندې اغیز لري. نو راځو ګران زده کوونکو، اوس موږ تاسو په دې په دیل وس کې د ټکرونو د هغه ځانګړتیاو څخه یا د لاملونو څخه چې کولای شي چې د دې لامل څه چې د تعامل د چټکتیا بایسي، یو هم هغه د ټکرونو په وخت کې د زرو لوري دي. یعنی کچیر موږ تاسو ګورو دلته د یادولو وړ ده چې هر ټکر د کیمیاوي تعامل لامل نه ګرځي، بلکې ټکرونه باید خپل د فضائي څرنګوالي له نظر یو اغیزناک لامل ووسی. یعنی ټکرونه د دې لپاره چې د دې باعث سي د یو مناسب لوري کې باید ترسره سي. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن غاز چې د آیودین سره په مخلوط ډول سره دوی کېدای شي چې په عادي تودوخه کې او په عادي فشار ورکولو کې دوی هر یو مالیکول د نور مالیکولونو سره د لس په توان د لس اساس، یعنی د دوی د ټکرونو شمیر دوغره ټکرونو پر اساس باندې کېدای شي چې دوی په هر ثانیه کې یو ټکر رامنځته شي یا د دوی ترمنځ یو ټکر ترسره شي. خو کچیرې دلته د هایدروجن غاز د ایدین سره یا د دوی ترمنځ ټول هغه ټکرونه د دې لامل شي چې مثال د دوی هغه په نتیجه کې موږ او تاسو ته تعامل په لاس راکړي هایدروجن ایډاید. خو چیرې د هایدروجن غاز او د ایودین ترمنځ ټول ټکرونه د هایدروجن ایډاید د جوړېدو لامل سي، دغه تعامل بلې یوې ثانیې څخه په یو لږ وخت کې دلته ترسره کیږي. خو لیدل شوی دی یا هم لیدل کیږي، کچیرې د یوې کوټې په یو تودوخه کې د هایدروجن غاز او ایودین ترمنځ تعامل ډیر ورو ورو او آرام آرام سلو سلو چشکیږي ترسره کیږي، ځکه ټول ټکرونه د دې د تعامل لامل ندی شوی یا هم د لامل ندی سوی چې دوی ته چی شو کړی او تعامل رامنځته کړي. نو ځکه په دې کې یوازې او یوازې لاس ټکرونه چی شوی دي د دې لامل شوی دي چې د تعامل سبب سي. نو پر همدې بنسټ د دې لپاره چې دوی د یو مناسب لوري له لوري چی شي تیر سي، د دې لپاره یو مناسب انرژي ته اړتیا لري چې دغه تعامل لازم شرایط ترتبه چی شي برابر کړل سي تر څو هغه چی شي یو د تعامل د چټکتیا سبب سی لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې هم وینئ د کلورین او کاربونو هایدروجن او هایدروجن ترمن او تاسو وینئ چې د کلورین ذرات راځي د کاربون د ذرات سره شش کیږي ټکر کوي د ټکرونو له وجې څخه د دې باعث کیږي د ټکر څخه وروسته چې دوی د دې ترمن تعامل تر سره سی او یو مرکب تر چې شي لاس راسي یعنی دا چې د دې ترمن یو تعامل سره سوی دی. لازو گران زکون کو یو هم یو بل عامل هغه د ټکر په وخت شي د ذراتو انرژي ده چې موږ تاسو د ذراتو هغه لوري وویل د ټکرونو لوري اوس راځو د ټکر په وخت کې د ذراتو یو اندازه انرژي یعنی سربیره پر دې چې ټکرونه باید هم ځان ته یو ش لوري غوره کړي باید یو اندازه انرژي هم ولري یعنی انرژي ته هم اړتیا لري تر څو تعامل دلته چې شي تر سره سي یا تعامل منځ راځي چې د تعامل څخه وروسته محصول مواد هم شي کوي په لاس راکوي نو پر دې باندې د ټکرونو هغه فرضي چې دې چې موږ تاسو ویل د فرضي په مرسته موږ تاسو د تودوخه او د ګرمۍ اغیزه چې د هغه د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې یو پروشان رول سره ځینی لامنون چې یو عبارت د تودوخه زیاتوالی ده د ټکرونو زیاتوالی ده د تعامل کوونکو زرو د حرکت انرژي زیاتوالی چې دا هم د زیات وخت د تعامل کوونکو زرو شمیر له ټکرونو سره چشکیږي زیاتیږي یعنی کله چې حالت د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغه ټکرونه رامنځ کیږي یا د ټکرونو شمیر زیاتیږي د دوی سره د تودوخه هم زیاتیږي د ټکرونو زیاتوالی د تعامل کوونکو ذراتو حرکت انرژي هم چې شي کوي زیاتوالی مومي نو په دې اساس د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا به هم د تعامل کوونکو موادو هغه چټکتیا به هم سره چې شي دا وي کچا او مقدار ورسره زیات یا لوړ سي لکه څنګه چې تاسو ویني په دې تصویر کې موږ تاسو وینو چې د دوی د ذرات ترمن ټکرونه دي د دوو عنصرونو یا د دوو مرکباتو ترمن کچیر وګورو د دوو اټومونو ترمن یا د دوو د ذرات ترمن ټکر د دې لامل سوي دي چې پاینه وخت شیال د ټکر تر سره کې یو اندازه انرژي په مصرف رسیږي او حتی د خپل لوري ته تغیر کوي او په مختلفو لورو سره د چش کوي حرکت کوي او د دوی د تودوخه او د دوی د ذرات د حرکت د زیاتوالي سبب کیږي او حتی ان د دوی د تعامل د چټکتیا باعث کیږي رازو ګرانو زده کوونکو دلته موږ او تاسو د ټکرونو د فرضیې ځینې نیمګړتیاوې چې هغه نیمګړتیاوې په ګوته کوو چې د دوی دغه د زرو د ټکرونو فرضیې چې ځینې نیمګړتیاوې درلودل چې هغه نیمګړتیاوې موږ او تاسو په عمده ډول سره داسې ترتیب کړی دي چې لومړی د زرو د ټکرونو هغه فرضیې چې د هغو مواد لپاره سمون لري چې یوازې ساده اوسي او په غازی فاس کې شتون ولري چې دغه د ذراتو د ټکرونو فرضیه واځي د دوی لپاره خو په محللونو کې دغه فرضیه چې و سمون نه لري ځکه په محللونو کې د تعامل کوونکو ذراتو ترمن واټن چې د لږ ده او نشي کېدلای چې ضرورت د غازاتو په شان فکر ووسی دوهم د دوی د ټکرونو په نظریه کې موږ او تاسو ویل او تعامل کوونکو ذریعہ په دلایي زبانه او په سختی سره په نظر کې نیول کیږي یعنی دلته د دوی ترمن هغه ذریعہ چې په دلایي زبانه دي نو دا خو چې په دلایي زبانه سو دلته مشکل ده نو دریم بیا ګران زکون کو نیم دریم نیم ګرتیا دا و چې هغه د ټکر په نظر کې د تعامل کوونکو زرو یوازې لیږدون کې حرکت په نظر کې نیول شوې دي خو دلته زرو دایروي او اهتزازي حرکت هم باید د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا کې یو مهم رول ولري نو ځکه دا یو نیم ګرتیا و چې دلته یوازې د تعامل کوونکو زرو هغه لیږدون کې حرکت په نظر کې نیول شوې دي سلام ګرانو زده کوونکو هغه د زرو د ټکر د فرضیه په واسطه سره وای نس کې د لای چی د تعاملاتو د فعال کیدلو انرژي به چې شي محاسبه سي نو له دې کبل نورې نظریه هم را مې څه سوي دي چې د هغوی له ډلې څخه د تریدو د حالت نظریه و چې موږ تاسو ول وسته او په دې ترتیب دا سينور ګرانو زده کوونکو د هغه ځینې نیمګړتیاوې چې موږ تاسو ویل د ټکرونو د فرضیې نیمګړتیاوې چې د دغه نیمګړتیاو له وجې موږ تاسو نسو کولای چې دغه ټکرونو فرضیه او البته محللونو ته وکړو ځکه دا یوازې د ساده او د غازی فاز لرونکو ذراتو لپاره مهمه واړینو چې باید دلته سمون ولري او باید وکارول سي رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو کټلستونه پیژنو او که څه هم موږ او تاسو کټلستونه په تیر لوستونو کې لوستې دي خو د دوی د دلته کټلستونه په محللونو کې وایي کېدای شي چې د تعامل د چټکتیا باعث کې چې موږ او تاسو ویلې یو لامل کټلست وو چې د تعاملاتو د چټکتیا باعث کېږي کېدای شي چې موږ او تاسو وایي په کیمیاوي تعاملاتو کې د کټلستونو شتون د تعاملاتو د چټکتیا د زیاتوالي لامل چې کټلستونه خپل هغه مواد چې په تعاملات کې برخه اخلي خو تعامل چټکوي خو خپل په مصرف باندې نه رسول کیږي یعنی په عمل کې دا کټلست چې د خپل د تعامل په یو پړاو کې مصرفيږي خو د تعامل په بل پړاو کې بیرته کټلست جوړیږي کچیر مراو تاسو وګورو د الکینونو د هایدروجنیشن او د پاغوی په تعاملاتو کې یا هم کېدای شي نیکل او یا هم فلاتین خپل د یو کتلس په توګه په دوی په تعاملاتو کې وکارول شي خو دغه عنصرونه کچیر وګورو یا اندازه تودوخه جذبوي کله چې دوی تودوخه جذب کړي بیرته هغه وړانګو په بنه ازادیږي یعنی انرژي او اندازه چې کوي ازادوي چې د دې وړانګو وتل د هایدروجن د مالیکولونو د اړیکو د پرې کېدلو لامل کیږي او بیرته د رادیکال د تشکیلېدو لامل کیږي چې دغه د راتلونکو تعاملاتو لپاره یو ښه زمینه وه چې موږ او تاسو ویل چې خپل کټلس په تعامل کې په مصرف نه رسول کیږي یوازې د تعامل د تکتیا باعث کیږي برخه اخلي پکشي کې نو په همدې اساس د تعاملاتو د شتر سره کېدلو لپاره د کټلس شتون ډیر مهم و دنی وختونه د تعامل په چټکتیا باندې یا د تعامل د چټکتیا لامل ګرځي او په بیا اساس ګرانو سکون کو د کټلیسټ د پسو ډولونه باندې وشل سوی ده چې یو هم متجانس کټلیسټ او بل غیر متجانس کټلیسټ متجانس کټلیسټ زکون کو هغه کټلیسټ ویل کیږي چې دوی د لمړنۍ مواد سره د محلول په بنه رامنځته کیږي د لمړنۍ مواد سره د محلول په بنه چش کیږي رامنځته کیږي او غیر متجانس کټلیسټونه بیا سناسه د جامد موادو سطحي یا هم یو عنصر دی چې خپل لمړنۍ مواد کولای شي چې د هغو په سطح کې په اسانۍ سره ترکیب سي چې دغه ډول کټلستونه بیا لمړنۍ موادو د خپل سطحې لپاره جذبوي او دوی په دوو قوو چې هم د هغوی د لمړنۍ موادو جذب تر سره کوي چې دغه قوه لواندروالز قوه یا هم فزیکی متقابل عمل او یا هم له کیمیاوي جذب یا کیمیاوي متقابل عمل څخه عبارت ده چې د لواندروالز قوه او موږ تاسو په تیر لوستونو کې لوستل ده ګران زده کوونکو د کټلیسټ دا دوه ډولونه موږ تاسو په یو مثال کې هم کارو چې په مثال باندې موږ تاسو باسو کو چې شه د متجانس او غیر متجانس کټلیسټونو باندې پوه شو راځو ګرل زکوونکو موږ او تاسو ویل چې کټلست شیشو ته ویل کېدل په دې ترتیب سره په کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستل خو په مصرف نه رسل کې نه رسول کېدل اوس راځو یو مثال ته تاسو ګوري په دې مثال کې موږ او تاسو وایي چې کټلستونه کېدای شي چې د متجانس او غیر متجانس په بانه په دې ترتیب یعنی لمړی د خپل په لمړنۍ مواد سره د محلول په بانه چې شکیږي وجود لري د بیلګې په توګه تاسو ګوري دلته موږ تاسو په دې مثال کې لرو چې سلفر ډای اکسایډ خپل د غاز په حالت کې وګورو د اکسیجن غاز سره چې څنګه تعامل کوي کله چې د تعامل کیږي د دې ترمن یو د متجانس یا غیر متجانس یا خپل یو کټلیسټ یو اندازه د دې باعث کیږي چې د دې ترمن تعامل چې شکري چټک خو خپل په مصرف نه رسول کیږي په نتیجه کې موږ تاسو ګورو دلته په دې تعامل کې د کټلیسټونو په نشټوالي کې دی اورو اورو چې شکوي تعامل کې یعنی دلته کټلیسټون نه لري یعنی د دې چې شکوي اورو اورو تعامل تر سره کوي کله چې د درې مالیکولونو د شتون له کبله او یا هم د ډېر لوړ انرژي کې خاند شتون له امله کې دی چې د دوی هغه انرژي چې شو سي لوړ سي یا هم د یو پړاو څخه تعامل ډېر اورو اورو سره ورسیږي نو کچیر مخلوط کېدای شي یا هم د نایتروجن اوکساید د مونو اکساید د غاز یا تول یا د کټلیس په توګه د دې خبرو تاسو استفاده وکړو یا کېدای شي چې د دې پر تعامل باندې چې شو کړی د دې د تعامل د چټکتیا باعث چې د تاسو دلته په دې ځای کې شوینه نایتروجن د مونو اکساید مو چې شو کړ دلته د یو کټلیس پښتون په شکل سره تعامل کړ د یو مخلوط په شکل سره او بل اخر د دې بایس کیږي چې د دې ترمنه هغه کټلیسونه چې شته د دې بایس چې تعامل د چټکتیا بایس یو په دې ترتیب راځي تاسو ګوري د میتان غاز او د اکسیجن غاز د کچیرو ګورو دیته یو نه یو اندازه تودوخه ورکول کیږي تر څو د چشسي په کاربن ډای اکسایډ او پاینه وخت شي مړو تاسو ته چش پلاس راکی او په پلاس راکی د دې کچیرو مړو تاسو مخکې مو له پادي شرایط کې هایدروجن او اکسیجن غاز چې دی کیدای شي ورو ورو تعامل تر سره کړي نو کچیری د کټلیس پښتون کې به اوسي کیدای شي د دې تعامل چې شو اوسي چټک اوسي نو ګران زده کوونکو زموږ او تاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د زرو ټکرونه د لاندې کوم شوالي لرونکي دي لومړی د ټکرونو شمیر باید زیات وي دوام د زراعت لوري نیول باید ټاکل شوی وي جیم د زرو انرژي باید د ټکر په وخت کې زیات وي دال ټول ځوابونه سم دي او دوام سوال کتلستون د تعامل په یو پړاو کې په لګښت رسول کیږي او د تعامل په بل پړاو کې کتلستون مصرفيږي بیرته تشکیلي لمینځځي او که بدلون کوي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېتل تر بیا راتلونکو لوس پوری شي چاره ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره ونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ هلالرام گرانز کون کو چټوله بچور رو او صحت مند به استی گرانز کون کو تاسو ټول ته یو ځلی بیا د ولسم ټولګي شپږم لوست کیمیا مس مونتاش راغلاست و او هلالرام چې د لوست ترستنی شیبو پر می ملتیا او کریس موج او تاسو نن نه ورځ درسي موضوع ده الکینونه چې د دوه ایم صفې څخه پایل تر دوه ایم صفې پورې به دوام ولري ګونو زده کوونکو موج او تاسو په تیل وسک شي الکانونه او پیجندل سایکلو الکانونه مو پیجندل دا وی ترمنز د هوی اړیکو په دې ته فزیکی او کیمیاوي خواص او تعاملات یو نن ورځ راځو په دې وسک شي موږ تاسو الکینونه پیجنو چې خپل الکینونه چې دی د الکین د کورنۍ د یو غیر مشبو هایدروکاربونونو یو ډیر ساده مرکب موږ تاسو کولای شو چې شو بولو اتلینو بولو الکینونه چې دی د هغوی د کاربون او کاربون د دوه اټومونو ترمنځ د یو ګونی دیوی دوه ګونی اشتراکي اړیکه په توګه د سره دوی چې دی د فعال عضوي مرکبات له الکانونو څخه شمیرل کیږي الکینونه چې دی د اولوفین په نوم سره هم یادی چې خپل د اولوفین معنی یعنی تیل جوړون کی یعنی دا چې دوی تیل جوړون کی مرکبات دي د الکینونو عمومي فورمول پیژنو ګرانو ځکه کوم چې عبارت د CnH2n څخه د چې په دې فورمول کې n د کاربونونو شمیر او 2n د هایدروجن جنونو شمیر مرو تاسو ته پکوته کوي د الکینونو د اټومونو ترمن یا د کاربون د اټومونو ترمن د دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري د غاړي کې ډول د سیګما او د پای کې د څه وجود ولري او یو ډیر ساده مرکب هغه مخکې مرو تاسو ول چې ایتلین د چې د اس پی 2 هایبرید لرونکي د کچيري تاسو د تو ګورم تاسو راځو اته یو 500 درجه د سانډیګریډ تودوخه کې تودوخه ورکول کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دې ترمن هغه د په نتیجه کې د ایتلین په نوم یو مرکب پلاس راکې یو هایدروجن چې کیږي ازادیږي تاسو په دې ځای کې وګورئ دلته موږ تاسو د الکینونو جوړش لرو چې دی یو ساده او ځانګړی جوړش دلودن کې دی چې دوی په خپل مالیکولي جوړش کې د کاربون د دوه اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه لري چې دوه ګونی اشتراکي اړیکه د دوه جوړه کېدو الکترونونو په مرسته کېدای شي چې یعنی سلور الکترونونو څخه چې شوي وي جوړ شوی وي لکه څنګه چې په دې ځای کې شوی ني او بل دی د کاربون د اټومونو په خپل منځ کې هغه دوه ګونی اړیکه چې د هغه د اس پی 2 هایبریدون کې د اس پی دوه هایبرید د لودونکو یا هم په دې حالت کې شتون لري چې د دوی کاربونونه چې د هر اټوم یې درې سیګما اړیکې جوړولای شي او په یو ست سطح کې شتون لري یو سلوشل درجه زاویه جوړولای شي او په دې ترتیب سره دوی چې دی یو نه یو هایبرید خامخا یعنی د پی اوربیټال د سیګما په سطح کې په عمودي ډول سره یو له بل سره چشته موازی دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ زو ګرانو زه کون کوز د الکینونو نومې شو د نتی ترازو چې د الکینونو په نومې شو د نکښې مړه تاسو وای چې د دوی نومې شو د نسر ډول کولای شو دې په شودنه کې ګران ځکون کې موږ او تاسو د ای ان ای ورستاري د هغه د لوک دال قانون چې ای ان ای ورستاري پر ځای باندې چشکو اضافه کوو. نو د الکینونو په مرکبات کې هم یو اورزن ډیر ټاکل کیږي، بیا ورسته د هغه په کاربونونو باندې شماره گزاري کیږي، نمبر وهنه کیږي، د نمبر ورسته هغه د دوی شاخونه چې د هغه چشتون لري لمړی پر هغه کاربون باندې کوم شاخونه دي هغه شماره ذکر کوو، ورسته د هغه څخه بیا د هغه پاتې شونی یا هم د هغه شاخ یا د ماوین زینوم اخلو او بل اخره اخیری په نتیجه کې د ټول مرکب نو مخلو د ای ان ای پر ځای باندې د ای ان ای کلمه یا ورستاري اضافه کول. څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینی موږ تاسو یو اورزن زیر انتخاب کړی د مرکب پر سلرم کاربون باندې شمېره گزاري څخه ورسته وینو چې یو میتال ګروپ و شوی یا ماویزه وجود لري. نو وایو چې پر سلرم کاربون باندې د میتال د ټول مرکب نوم هیگزان دی، د هیگزان د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه یا ورستاري اضافه کو وایو چې پر سلرم کاربون باندې میتایل هیگزین. او په دې ترتیب راځي دوام مثال ته کچیر وګورو، لومړی اورزن زیر انتخاب کړه او د دوی د کاربن او کاربن ترمنځ وګونه اشتراکي اړیکه وجود لري او شماره گزاري څخه ورسته په دوام کاربن باندې موږ تاسو وینو چې یو ماویزه ده د میتایل ګروپ وجود لري. نو وایي چې پر دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم تشته هیگزان مازی د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه ورزده پکې، وایي چې پر دوام کاربن باندې میتایل هیگزین او داسې نور سره. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د الکینونو ایزومیرو وایو چې د الکینونو ایزومیرو چې د پدوی حالات یو د سیس او ترنس چې خپل د پخوانی طریقو نوم شودنه و چې په داسې حال کې چې د دوی هغه هندسي شکلونه چې دی یو بل سره ورته دي، خو دوی د یو مستقیم خط یعنی په یو مستقیم خط د دوی د کاربونونو د دوه اټومونو له مرکبات څخه د هغوی په دوه ګونې اړیکه کښې چې شي کېږي رسمي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوامه طریقه د زیټ ای یا هم نوې فضایي کړنلارې په نوم سره هم یادېږي یا د فضایي زمیرې په نوم سره هم یادېږي چې په دې دا ایزومیر چې د زیټ او ای په تورو سره ښودل کیږي چې په دې ځای کې کچیر موږ او تاسو ګورو هغه ایزومیری چې په هغوی کښې د میتایل دوه ګروپونه په یو مستقیم خط باندې یو ځای شتون ولري دارنګه جوړښت د زیټ ایزومیر وایي، ځکه چې زیټ د خپله د یو آلماني کلمې د زیومین کلمې څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې یو ځای والی یعنې دلته د یو ځای کولو په معنا سره ده. او هغه ایزومیری چې بیا د میتایل دوه ګروپونه د خط په دوو بېلابېلو لورو باندې یعنې په بېلابېلو سطحو کښې په بېلابېلو لور کې شتون ولري هغوی بیا د ای کلمې یا هم د ای زایمیس په توګه په نوم سره څه کېږي یادېږي چې دا بیا یو له بل سره د مخالف یا هم د مخالفت په معنا سره ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني موږ او تاسو د سیس بیوتان او ترنس بیوتان او په همدې ترتیب د هغوی موډلونه لرو او دوی چې ویني یو له بل سره جوړستیز فورمولونه یو شان خو یو له بل سره څه شته یو مستقیم خط په شان سره ترتیب سوي دي او لوري یو له بل سره مخالف او چیرې سره ورته اوسو بیا وایو چې دا څه شته زیټ ای سره په دې اساس باندې د دوی ایزومیرونه دي. زو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې الکینونه چې دي هغوی هم کیمیاوي خواص یې دوه ګونې اړیکه لري. نو په همدې اساس وایو د دې فزیکي خواص چې د دې شیدو درجه یې ټیټه ده، کثافت یې لوړ ده، د هغه مرکبات چې کاربونونو شمېره د دوه څخه تر څلور پورې دي د ګاز په حالت کې او د پنځه څخه تر اتلس پورې بیا د مایع په حالت کې شتون لري. او په همدې ترتیب کثافت یې د یوه څخه لږ دی خو ځانګړی بوی لري او په اوبو کښې چې دوی دي منحل نه دي یعنې په اوبو کښې په کومه اندازه سره څه شي کېږي منحل کېږي. اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواص ته، دا چې دوی چې دي خپله د دوه ګونې اړیکې پر اساس د سیګما او د پای د اړیکې فضایي ځایونه ټاکي. نو په همدې خاطر د سیګما د الکتروني ورځې کثافت د هغوی د خط د پاسه د دواړو اټومونو هستې چې شکړي دي او له بل سره نښلولي دي او د دې ترمنځ د پای اړیکې د الکتروني ورځې کثافت له دې شاوخوا څخه چې شته شتون لري نو د منفي چارج لویه ساحه یې جوړه کړې ده. نو په همدې اساس چې دوی چې دي یو هم کېدلی شي چې د دوی ترمنځ جمعي تعامل تعاملات تر سره سي نو د جمعي تعاملات خو یو هم رازود الکین هایدروجنیشن ته چې مراته سوینه کچیر ایتلین د نیکل د کتلس پښتون کې هایدروجنیشن سي مراته سچ بلاس رکی ایتان پلاس رکی یعنی کچیر د نیکل تودوخه 1500 درجه سنتیګریډ شي تودوخه ورکول سي او د نیکل په کتلس په موجودیت کې دی راځي په چش باندې بدلیږي په ایتان باندې بدلیږي یا هم ایتان لاس رکی او کچیر د الکینونو اکسیدیشن تراسو یعنی اکسیدایز کیږي ریچ دی په اسانی سره یو په بیلا بیلو اکسیدایتونو سره تر اغیز لاندې راځي او د همدغه ځانګړتیا په واسطه سره کولای شي چې د پارافینو او سایکلو پارافینونو څخه یو لبل سره شو کړي توپیر وکړي نو موږ تاسو وینو کچیر د الکینونو اکسیدیشن څخه په بیلا بیل مرکبات ورڅخه چش کیږي لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني د الکینونو د سوځیدونو څخه په پایله کې موږ تاسو وینو چې کاربن ډای اکساید لاسته راغلی ده او بل لاسته راغلی او انرژي ترې چش شوې ده لاسته راغلی خو په عادي شرایط کې کېدای شي چې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونې اړیکه په ځای باندې چش شي تر سره هم سي او کچیر وګورو موږ تاسو ویل چې دی کولای شي په اسانۍ سره په بیلابیلو لار سره چش شي دوی اکسیدیشن سي اوس راځو ګرانو زده کوونکو چې د الکینونو اکسیدیشن مو ویلې د دوی کیمیاوي تعاملات کې یو هم د الکینونو پولیمرایزیشن وایو چې دوی یو له بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي په پایله کې کولای شي چې پولیمرونه جوړ کړي چې ایتلین خپل یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره همدارنګه د ایتلین څو مالیکولونه له یو بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي د ایتلین پولیمرونه چشکه بیتره جوړی وی هغه شی لمړی الکین د مونومیر په نوم سره او د پام دې ترتیب سره چې یونانی کلمه د خپل مونومیر د وی برخې په معنا سره ده او د مونومیرونو لاړیک څخه جوړ شوی زنجیر شه د هغه د پولیمیر په نوم سره یادې نو پام دې ترتیب سره کچیرو ګورو د عمومي فرمول د CH2 رابطه CH2N عمومي فرمول د پام دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه د پی وی سی یا هم پولی وینایل کلورایډ کچیر وګورو د پولیمیرونو عمومي فرمول پر اساس به د ترتیب سره شودل کیږي او دوی چې د پروپلین په نوم سره هم یادېږي د الکینونو لاسته راوړنه اوس څه ډول کولای شو چې الکینونه لاسته راوړو ګرانو زده کوونکو الکینونه چې دي د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې ډیر په کم اندازه سره موندل کیږي نو دوی چې دي کوچني اولوفینونه په لږه کچه د نفتو د غازاتو په مخلوط ډول یعنی د هغوی سره یو ځای په مخلوط ډول چش کیږي موندل کیږي او لوی اولوفینونه چې دي هغوی بیا خپل په نفتو کې موندل کیږي نو کچیر نفت ټوټه شي یا هم پایرولیس نو الکینونه ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي چې موږ تاسو په دې ډول میخانیکیت کې دا سوینو چې لوړ الکانونو ته کېدای شي چې د 400 یا هم د 400 څخه تر 800 درجه د سانتیګریډ پورې تودوخه ورکړل شي او په پایله کې د الکانونو رادیکالونه ترې لاسته راشي او دغه تعامل په بهر کې د الکینونو دغه رادیکالونه هم ورته سچش کوي په لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني او په همدې ترتیب سره کچیر موږ او تاسو وګورو دغه رادیکالونه کېدای شي چې موږ او تاسو په لومړي پړاو کې د کاربن او کاربن د اړیکې د پرې کېدو په پایله کې د دې څخه چې شته داسې حاصل سي یا هم لاسته راوړل سي چې د دې لوړو پارافینونو مالیکولونه د حملې لاندې دریم او دوام کاربن هایدروجن زنجیر ورسته کېدای شي چې داسې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د یو کټالیس په ټوټه کېدلو او په همدې ترتیب د یو هایدروجنیشن عملیه په پایله کې او په همدې ترتیب د دوی د هغه کروميوم اکساید د کټالیس په توګه کولای شي چې 450 څخه تر 480 درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل سي او په نتیجه کې ورڅخه چې شي لاسته راسي د ایتایل الکول ته د ګوګلو تیزاب او یاد اس نور پښتون کې هم کې د سمو تاسو تودوخه ورکړو په پایله کې ایتلین او وبو چې شکر ته لاسته راوړو په دې طریقې سره موږ تاسو د الکینونو لاسته راوړل ویل رازو اوس د الکینونو مهم مرکبات وای چې عبارت د پروپلین څخه ده بیوتلین څخه ده او په همدې ترتیب سایکلو پینتین څخه ده چې ایتلین خپل موږ تاسو ویل چې د په غاز حالت کې هم شتون لري په اوبو کې خپل لږ او په الکول کې زیات اندازه حلیږي او په همدې ترتیب سره پروپلین چې د خپل د غاز په حالت موندل کیږي او په صنعت کې د کرکینګ په طریقه سره د نفت د غازاتو او د پروپان د ډیهایډریشن څخه خلاص تر راځي بیوتلین هم د دریو زمیري لرلودون کې دی او فام دې ترتیب سایکلو پینتین چې دا غبي پادي شرایط کې د سایکلو پینتان په مایه حالت سره وجود لري په 43 درجه سانتیګریډ کې پیښې دوه راځي او دا مرکب کې د سې چې د سایکلو پینتان څخه چې شته لاست راولل سي زو ګران زده کوونکو مور او تاسو دلوس په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به یو کتابچه او قلم وجود ولري ترڅو د سوالونو نوٹ او جواب کړئ. لمړی سوال د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ کوم اړیکه شتون لري؟ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، آیوني. دوهم د کاربن د اټومونو ترمنځ د هایبریدایزیشن کوم حالت وجود لري؟ اس پی، اس پی درې، سولور اس پی درې او اس پی دوه. د الکینونو دوه ګونې او درې ګونې اړیکه په نسبت په اوکسیدایز کیږي اورو چټک یو شان او کنه اوکسیدایز کیږي. مننه ګران زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع په همدې ځای پاتور سه تر بیا راتلونکي لوست پوری شي. چاره ولري
آزادي رادیو.